ازادي راديو ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن دوشنبه د کپ 15 نیټه د 2023 میلادي کال د مارچ له 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د مهارولو یوازنۍ لار اوربند او د سولې خبرې دي. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي پوځي چارواکي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په صورت کې چې د سولې تړون هم نوي سوی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د پاوز دوه جګپوړي قمندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څکه مو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. په برما کې له واکه د لرې شوي مشر آنګ سان سو چي د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز جګپوړي قمندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څکه مو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستانه وباسو د په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېر ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. خاغلی احمد له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافی فشار نه دی راوستی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکچي پلاوو ترمنځ خبرې پیل شوي چې تر اوسه دواړه لوري نه دي توانېدلي په اجنډا یې سلا وکړي. ښاغلی احمد وایي د سولې خبرې باید په یوه ثابت ځای کې ترسره نه شي بلکې باید په اروپا، آسیا، منځنۍ ختیځ او آن په افغانستان کې دننه په دورې ډول ترسره شي. نوموړي طالبان تورن کړل چې له 2014 کال راهیسې چې په دوحه کې دفتر پرانستل شوی دوی هلته ځان ډېر هوسا احساسوي. د نوموړي په وینا د قطر چارواکو هم هغه څه چې لازم و په دې برخه کې خپل رول جدي نه دی لوبولی او زیاته کړه دوی باید طالبان دې ته اړ کړي وای چې اوربند وکړي یا تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په متحده عربي اماراتو کې چې یو ځل د 2013 کال په دسمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی د افغانستان د سفیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښکاره کړی خو له دې مخکې ویلي چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی احمد له دوحې بل ځای ته د بین الافغاني خبرو د لیږدولو خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ترکیه د اپریل په میاشت کې د دا ډول یوې غونډې چې امریکا وړاندیز کړي او مشري به یې ملګري ملتونه کوي کوربتوب وکړي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,500 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوي چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته یې تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به یې هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
موږ دغه جنګو سره راغلي موږ غواړو چې موږ سره یې مرسته وسي او دغه وسې غواړي مو پاتې سوې کورونه یې راونړول بس مو په سرایو کې طالبان ناست دي بس موږ په کمه ولاړ شو.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبر پاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص، څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي چې په نتیجه کې به د مخنیوي وړ مړینې چې له ساري او د راڅرګندېدونکو انتاني ناروغیو سره تړاو لري کمې شي. د خبر پاڼې له مخې جاپان پر روغتیا سربیره له افغانستان سره د رغونې په نورو برخو کې له 2000 کال راهیسې د شاوخوا 6,900,000,000 مرسته کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په برما کې یوې محکمې په مجازي بڼه له واک د لرې شوې مشرې آنګ سان سوچي د محاکمې بهیر وروسته له هغې وځنډاوه چې په انټرنیټ کې ستونزې پیدا شوې. د هغې یوې مدافع وکیل کین مانګزا رویترز ته وویل چې د ماکلې محاکمې د 9 ورځو لپاره وځنډېده. 50 کلنه د سولې د نوبل د جایزې ګټونکی آنګ سان سوچي د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې پوځ کودتا کړې په کور کې نظر بنده، پر نوموړي په غیر قانوني توګه هیواد ته د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په برما کې د پوځ لخوا د کودتا رئیس نږدې هر ورځ مظاهرې روانې دي. نن هم په میانګان ښار کې د عیني شاهدانو په حواله 2 مظاهرچیان ووژل شول. پرون په دې هیواد کې د لږ تر لږه 38 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول، آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ یې کوم ارتباط نه دی موندلی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د جګړې د مهارولو یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر
که بهرنیان ووزی او که ونوزی د جګړې د مهارولو په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازینی او اساسي حل لار اوربند او سولې ده چې د مذاکراتو لالار راتلای شي.
په تیرو 3 میاشتو کې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه یو لکو 8,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي دي.
موږ د جنگو سره غلي چې غوایې مو پات سوې کورنۍ راونړول. بس په سرایو کې طالبان ناست دي. بس موږ په کومه ولاړ شو.
لسګونو زره شتو نن د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه هیواد په نورو لویو او وړو شارونو کې لاریون وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي. لمر سره اوسئ. خاصی ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د امریکا د پوز چارواکي دغه هیواد د سرتیرو لوټلو وروسته په افغانستان کې حالت اندیښنې ورشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه، د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندې دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی قومندان جنرال مکنزی ویلی ل افغانستان د امریکای سرتیرو و طلبه چې د سولې موافقه هم نوي سوي لا زیاتی ګډوډي تل لار هواره کړي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د پوز مرکزی قومندانی قومندان جنرال مکنزی تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوه مرکه کې ویلي امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لوري د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه وځي، جګړه به زیاته شي. جنرال کینجی ویلی د میمیاشت سره سم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي طالبان په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبر افغان حکومت د پخپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یو سخت جګړه کې ښکیل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغه څرګندونو په ځواب کې وایي د دوهې له تړون وروسته د بحرانیانو سرونه خوندي خو لا هم افغانان وژل کېږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرانیانو سرونه خوندي دي خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرانیانو ووزي او که ونوزي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکینزی همدارز ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کولې شلوي خارونو ته د طالبانو غوښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد په خوانی استاد کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په مرکه کې ویلي چې طالبان د زور لاري زایتن نشي رسیدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پیښور په پاکستانی پریس کلب کې ویغونډه د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې لسنو سره مخ شي طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که خبرو لارې د سولې خبرې لستون سره مخ شي افغانان به یو ځل بیا د نظامي لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بحث سره د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خپل سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاس وهنی وکړي. دا څرګندونې داسې مهال چې تیر ورځ د امریکا د مرکزي پوځ قومندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې لیدلې. د جمهور ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه اتل زره کورنۍ د جګړې لکبله بي ځای سوي دي. دا کورنۍ چې په سخت وضعیت کې ژوند کوي د سرپنا په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکټ بل سي بي. د زرمینې په نوم یو میرمن وایي چې په ډیر بد حالت کې خپل کور راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې لشپړونو کورونی سره وسیږي.
ورور موږ دا جنگو سره غلي مشغول چې مشتره مرسته وسی او دغه وسی غوای مو پات سو کورونه راو نه راول وسم په سرایو کې طالبان نه سي وسم په کوم ولاسو موږ نه دوند ځای لرو چې وسم یو سر په پناه کو د دغه نعمت سالونه سره یو چات به کوټه را کړ د شپش کور په کې مش پاره خدا کو دوه غندلرو چې موږ د ماشام راو خدا کوښنان ته دی ورکو موږ لته پښې سر تور سر موږ مومنان سر وخت د چا سر راويسته موږ چا وي شان پر غریانو پات سره موږ سر وخت د سار وبجوي چې موږ په داشنه خدام مومنان راويسته کورونه مو پات سره باغچې مو پات سره موږ ودی ځای ته څک ول چې موږ په خدا مجبور کړو نو اوس موږ بار په کومه باندې ولاست.
زرمینه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلی ده. دا وای خاوند او زوی په جګړه کې وژل سوي او اوس مجبور دي چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپل کور نشه زم ملک دغه نه لرو چې یو خورې واغوندو د راغلي اسلام په 2000 په کړی دی د درو میشتو کراول پر وځای راک په اله پله ټوله و ما دغه نه سړی مان درلو دی په چې دا کډر سره ټول کې هغه سره نه اله ته باندې ونه دلته چرالو ملک په بل شی او کاتب په پاکر باندې نه دلته ځای لرونه په دغه سره چې د ټوله کور وځي مان پنځمه
د هلمند نادالی څخه د جګړې لبیری کندهار ته راغلی او بل کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه اړولې د خوراک لپاره وچ ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي. عبدالسلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپناه او نور مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بې ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بې ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت دند، ارغنداو، پنجوایی، ژیړی، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالۍ او همدارنګه د ارزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزې سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نقدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی ټول هغه موارد دي چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې دا اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا. تاسو آزادی رادیو اوري. که د افغانستان په شمیر ولایتونو کې ورستوي ورشتونو د راروان کال د وچکالی په اړه د کروندګرو او بڼوالو اندیښنې او څلې کړې دي، خو په ډیرو نورو سیمو کې په تیره بیا جنوبي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د وچکالی په اړه اندیښنې پر خپل ځای پاتې دي. په دې اړه دغه راپور اورو.
سشکال و روزګانی کروندګر د پسرلی په دورشل کې د وچکالی اندیښنو اخیستي. کروندګر وای د تیر کال په مقایسه ورشتونه کم دي او دی ویره لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د خپلو کروندو لپاره د اوبو له کمی سره مخ شي. دا یو 50 کلن لالی دی د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان توري سیمه اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریب زمکه غنم کرلی. لالی یو لزامونه او لونی لري. وای لتیرو څلويشتو کلون رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپل لس جریب ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه په بر نه د برمې واش لرم، نه د برمې واش نه لرم چې دا دغه ته وم په دشتو کې مځکه لرم، دا د توره ولاړه ده، لس یوولسته نه یاله پسې دي پاش خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دغه مځکه نه په پروت کې دغه ده. اوس نو دا په دغه څه وکړم.
دا به وڅلوش کلن عبیدالله دی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردی سیمې اوسیدونکي دي. وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یو 25 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورشتونه کم وي نسی کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دی، تاریک مکرلی دی، په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمه مکرلی دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مشته دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو دا تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې شغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کل پر تلاته مې حساب شي ومنه پدری سو شلو پی په خو په نیم سر روپی ما دا ګرم زکه تنځو خور وره غنم.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 15 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورشتونو نشټوالی اندیښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په اورزګان ولایت کې 200 ملی متر باران شوی وو، خو سش کال تر دا مهاله پورې 16 ملی متر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامعه جهانی یا د نورو ډونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی، موږ به هغه معلومات ورکړو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګورو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندیښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دی د زینو لړن مهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دی په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. لسکونو زره شذونند د استرالیا په پلازمینا کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه یواد په نورو لوی او وړو شارونو کې لاریون وکړ. دوی ته جنسیتي برابرۍ او د غرض د جنسي تیری او قربانیانو ته د عدالت غوښتنه کوله. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ورباندې راپور جوړ کړی دی چې جزئیات یې اسد الله لودین اوروي.
په استرالیا کې د نننی لاریون ګډونوالو میرمنو د ځواک او ویر د ننداري لپاره تورې جامې اغوستې وې. دوی په بنرونو کې لیکل شوي شعارونه له ځان سره لیږدول چې ځینې یې په دې ډول وو: چوپتیا ماته کړئ او تریخوالی ودروئ او تاسو غوږ نه نیسئ. د عدالت لپاره دا لاریون وروسته تر دې کیږي چې د استرالیا په یو شمېر لوړ پوړو سیاسي ادارو کې د جنسي تیری، تبعیض او ناوړه کړنو ډېرې ادعاوې وشوې. په دغو پیښو کې د حکومت د یوې پخوانۍ کارکوونکې ادعا هم شامله ده. د تیره میاشت ویلي و چې 2019 کال کې یو همکار د یوه وزیر د دفتر دننه پرې جنسي تیری کړی دی. د بریټنی هایجنز په نوم د حکومت دغه پخوانی کارکونکو لارینوالو ته ویلي چې د دې کیسه ډیره دردونکې ده او په خبره یې کله چې دا کار د پارلمان دننه کیږي هر بل ځای کې امکان شته. ځینو نورو ښځو ادعا کړې چې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په لیبرال ګوند کې یو لوړ پوړی سیاسي سلاکار پرې جنسي تیری کړی دی. یو بله پیښه چې تازه یې راپور ورکړل شوی څو لسیزې مخکې وخته ورګرځي. ادعا کیږي چې دې پیښه کې لوی څارنوال کریسټیان پورتر لاس لري، خو پورتر دا تور په کلکه رد کړی دی. د ادعا له مخې کله چې دا جنسي تیری ترسره شوی هغه مهال لوی څارنوال او ادعا کوونکي دواړو زده کړې کولې. په استرالیا کې د حاکم ګوند اطلاف تورن شوی چې د ګوند د ښځینه غړو لازم ملاتړ یې نه دی کړی. په کانبرا کې د پارلمان مخې ته د لاریونوالو یوې ډلې ویلي دوی بدلون غواړي او زیاته کړې ده چې له صدر اعظم سره یې د خصوصي لیدو کتو بلنه هم رد کړې ده. د لاریون یوې تنظیمونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه غواړو د بندو دروازو تر شا له صدر اعظم سره وګورو، ځکه موږ د جنسي تیریو په اړه غږ پورته کوو چې هغه هم د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د صدر اعظم سکاټ موریسن یو ویان منلی چې د لاریونوالو یوې ډلې ته د اختصاصي کتنې بلنه ورکړل شوې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. نننی لاریونونه پر پلازمینې سربیره ملبورن، سیدنی او یو شمېر نورو ښارونو کې شوي دي. په ملبورن کې شاوخوا 10,000 ښځو په یو بنر کې د هغو ښځو نومونه لیکلي وو چې له 2008 کال راهیسې استرالیا کې د جنسیتي تبعیض اړوند پیښو کې وژل شوي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوریده. آزادی رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر آزادی رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د آزادی رادیو د شذو لپاره پر ځنګړې پاڼه باندې د شذو لپاره د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. هلته هم تاسو دغه برخه کتلای سي. اوس هم د آزادی رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی اورو.
تاسو لا پیغامونو
زه تاسو محمد خادم د لمن ولایت واشر ولسوالۍ څخه نیاړی کنه ولدا ما د دولت څخه دا غوښتنه لته د ګلستان ولسوالۍ د تر ولادت ګلستان ولسوالۍ د رنګ د لمن ولایت واشر ولسوالۍ زمين چې دا خاصو د روډ دی د دولت څخه دا غوښتنه لته دا وته د څو واره یا تام راغلي د خپل بلد دي زموږ د بکوا ولسوالۍ د رنګ د نارام ولسوالۍ د واشر ولسوالۍ خلک د ډیر وشکلی سره مخامخ دی ولاته وشکلی د وزیر څنګه د کشتونه د غاښ پاتې جنو ته واره یا څنګه غرو تر غلي دی ور باندې ګرځي د دوی ته ته د غلاس کال کې چې هغه واده ده نو څه پرنه ده تر څو د خدای تر امر وو په دې روټ کې به یې دغه شی روان دي د ایران ته حاوی دی د ضرورت څخه دا غوښتنه چې د غرو ته پاملرنه وکړي او د غرو دوه تړي یا مو د پاره د کار زمينه برابر شي. والسلام
لوګار ولایت دیاز ولسوالۍ نه تماس کیم. د لوګار ولایت دیاز ولسوالۍ مرکزی هسپتال کوم نوې جراحي چې راغلي د پریشن لپاره دې حد خطر کوي او خو پریشن کوي او په سرګونو شخصي ملکي او خلک یې زه هغه کړي دي پریشن کړي دي او ټول عملیات یې کامیاب راغلي دي. له شوشتین نه، له ګرګیز نه، له زازوی نه، له ننګرهار نه، له ډېرو ولایتونو خلک ورته روان دي دلته پریشن کوي. د موږ دغه یو مشکل دی چې د اذرې په هسپتال کې دوا نشته او دې درکا کومو ته دي دوا خدای دې وکړي چې موږ په پوره مکمل دوا د اذرې ولسوالۍ کې مرکزی هسپتال ته راورسوي او جرایته بالکل د دې جنرانه بونې جوړونه نه تبديل کې چې دا ډیره خطرناک بند ولسوالۍ ده او ډیر غریب خلک دي. دا بډې رضایت مننه چې موږ ولسوالۍ سره د دوا کوما کر سره وشي.
نمې بجال دا سمیدان اورد غولایت لا باندې چک
پولیس والے نہ مواری کرنے والے ما خدا پیغام دے چا پولیس والے کے دے انٹین شبکے دیر کمزوری دی او دیر لری دی صحیح رکھ نہ کی صحیح کی گی او ما دے امکین دے شبکے ندا وقت ندا چی باید امکین شبکے دیری کی سلام پاسترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی آزادی رادیو اوری څلور بجې او دیرش دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرچکی له نوریاس نوری څخه اورو.
د امریکا د پوز دوه جګ پوری قومندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د جو بایدن د ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. ښاغلي احمد له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافي فشار نه دی راوستی. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبر پاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص، څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په برما کې له واکه د لرې شوې مشرې آنګ سان سوچي د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. د هغې یوه مدافع وکیل کینګ مانګزاو رویټرز آژانس ته وویل چې ماکل محاکمه دې نه ورزول لپاره وزندیده. حالن هم له هغه هیوادونو سره یو ځای شوشي د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځندولې دی. ورسته له هغه چې په یو شمیر هغو کسانو کې چې دغه واکسین ترلاسه کړی دی وینې د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وزنداو.
د خبرونو سرچکې مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونې نیمایي ترسیدلې یو. په افغانستان کې څلور بجې او دو دیرش دقیقې سوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنه. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مون کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایل کې پام دی اکلا د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه یری کی. وړانګ هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا نور هم زول ته وایي. مرکه مې سره کړې، د هغه خوږو خبرو ته غوږ شي.
دغه بار راسي د دې سوکي دا وای د دې سوکمه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر د واده ورکوي. دی یو تعلیمي کیسه په اوریدلو سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خو وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنگ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطفه مور سره ملوي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې لخوا ته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمي او ورورو د هم د کیسو په اوریدو سره خوب هموري. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یا د ماشومان نه چې هغه سره لوبي کی نو زه غل ځان کې نومه د ماشومانو خواني قصې بیانومه او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چنه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونه ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او په خواني تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا.
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده. هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي. تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او دقیق قسم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کراس دې چې ماشوم د څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونه ډکه کیسه وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي کیسه ده، د کوتر یو د چیشي کیسه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کیږي اکثرا یا د لوتون کو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغغل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي.
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي. یعنی هغه د لوی د پاره نه دی. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه.
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او دی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولای. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه ده د کتابت ده او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ییز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومان ته روزنیز او د هغوی په خوخه کې سی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان یوې بلې ونیز خبرونه ته مهرکله کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې سره د 15 ورځنیو سیالیو د دوه لوبو سیریز یو یو مساوي پای ته ورسوه. لومړی لوبه زیمبابوې خو دوهمه لوبه افغانستان وګټله. دواړه لوبډلې درې شل اوریزه لوبې هم لري. د نن ورځې په خبرونه کې به په تیرو او راتلونکو لوبو بحث ولرو. د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې درې او شل اوره لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ تر دوه ټیسټ لوبو وروسته به دغه لوبډلې لومړی شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل لدی وروسته به د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اوره مسابقې وشي چې د مسابقې بعد متحده عرب اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. افغانستان له زیمبابوې دوهم ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. افغان لوبغاړي سمیم حیدری د هرات د سرو زرو سنوکر جام اتل ولی په خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب احمد قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو جام د غسیالۍ د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت ترسره شوې چې د سنوکر د ملي لوبډلې د سمیم حیدری په اتل ولی پای ته ورسېدې. ښاغلي قاری زاده وویل په یادو سیالیو کې د هرات له ټولو کلبونو څخه څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی و. دغه لوبې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې چې نن په پایلوبه
کې احمد نصیر افزلی له سمیم حیدری سره مخ شو چې 15 د شپږ په وړاندې لوبه د حیدری په ګټه پاتور رسیده. او د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو اته وشته مېونې کې د وستام په وړاندې لوبه وګټله. د ورزشي ویب سایټونو د معلوماتو پر اساس د اته وشته مېونې په سیالیو کې تیر شپه مانچستر یونایټیډ وتوانید خپل ملما وستام لوبډلې څخه یو د 0 په وړاندې لوبه وګټي. په دې سره مانچستر یونایټیډ 50 امتیازات ترلاسه کړل او د جدول دویم ځای خپل کړ.
ل آزادی رادیو نه د لوبل میدان اونیزي خبرونه ته غوږی یاستې درنو اوریدونکو لکه وړاندې مچو اوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ د 15 ورځې نه دوه سیالیو سیریز یو یو مساوي پای ته ورسید. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ستر ماته وخړه او په دوهمه لوبه کې بیا زیمبابوي لوبډلې ستر ماته ورکړه. راشد خان په دغه سیالیو کې یو لس مقابل لوبغاړي وسوځول. البته په دوهمه لوبه کې دغه شان یو شمیر نور افغان لوبغاړو حشمت الله شهیدی 200 نسوځیدلې منډي وکړي، 200 لیزي وهلې، اصغر افغان هم یو سلسلور شپېته منډي وکړي، ځینې نور لوبغاړي هم خ وزلیدل. درې نورې شلوریزه لوبي دواړه لوبډلې لري، یوه به د رواني مارچ میاشتې په 19 تاریخ، بلې په 19 او د غشان دریمه به په 20 تاریخ باندې ترسره کیږي په متحده عربی اماراتو کې. افغان لوبډلې وار لمخه د شلوري سیالیو د پاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. اصغر افغان، راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګورباز، افسر زازی، عثمان غنی، ابراهیم زدران، حشمت الله شهیدی، نجیب زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، امیر حمزه هوتک، فضل حق، فاروقی، نوین الحق او فرید ملک هغه 15 لوبغاړي دي چې د زیمبابوي پر وړاندې د راتلونکو شلوریزه لوبو په نوملړ کې شامل دي. په همدې باندې به مغږیږو، په تیر لوبو باندې به هم وغږیږو. د افغانستان د کرکټ یو اتصارون کې او پخوانی کرکټر قسیم هلال را سره همداوز ټلیفون په لیکه دی. هلال صاحب ستړي مشي ک په پایل کې راته د افغانستان په همدغه نوملړ باندې وغږیږي. فکر کوي چې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړ شوی دی، لوبډله ښه انتخاب شوی دی شلوریزه سیالیو لپاره؟
اوسته لوبډله چې اعلان شوی دا سم دی کم د شي د نیو کیدای په کې پیدا کیږي. نور عموما لوبډله ډیر د شلوریزه سیالیو د سیریز لپاره ښه غوره شوی دا او د تیرو په نسبت باندې د ځل په هغه لوبغاړو ته چانس ورکول شوی چې د دې وړتیا لري چې هغه یې په شلوریزه سیالیو کې ولوبېږي. خو ولې ځینې نیوکې هم په لوبډله باندې کېدلی شي چې د ځینو ځوانانو مخه ډب کېدل او هغوی ته موقع نه ورکول، مخه مثال بهار علي شینواری ورکولی شي چې په وروستیو کورنیو سیالیو کې په شلوریزو سیالیو کې ښځه لیدلی دی، خو متاسفانه چې هغه ته بیا هم د مخکې تګ لپاره کوم چانس نه دی ورکول شوی. دا به هم لازم نه چې داسې لوبغاړي دی ډایرکټ په لوبه کې وغواړو مونږ، خو دا نیوکه کېدلی شي چې کم از کم له لوبډلې سره داسې لوبغاړي چې د هغوی راتلونکی روښانه کېدلی شي هغه په لوبډله کې نوملړ کې شامل شو، له لوبډلې سره په تمریناتو کې برخه واخلي او هغه ته دا احساس وشي که نه نو په راتلونکو سیریزونو سیالیو کې به هغوی ته موخه ورکول کېږي او د افغانستان نمایندګي به کوي. بل شهزاد موضوع ده چې شهزاد د افغانستان یو ستره سرمایه ده، قسم هغه افغانستان ته ډېر ویاړونه راوړي دي، خو اوس وختونو کې هغه سره یو قسم برخورد کېږي چې هغه د قصدن له لوبډلې کېنول کېږي، نو د هغه چانس جوړېد چې هغه د په شلوریزه لوبډله کې شامل شوی وای. کورنۍ کرکټ کې چې شلوریزه سیالۍ شوې د پاره کې هم ښه ځلېدلې. او بل په اماراتو کې د هغه ټولې سیالۍ چې شهزاد تر سره کړې دي ډېر ښه تر سره کړې او ښه اوریج لرونکي لوبغاړي دي په امارات.
او د مجیب الرحمن نه موجودیت که ویزا دوی ته ور نه کړل شي، فکر کې پراتونکو لوبو به تاثیر ولري؟ لکه څنګه چې په ټیسټ لومړی کې په لومړی ټیسټ میچ کې د راشد خان نه موجودیت او دغه تشم ښکاره شو، مشکلات جوړ شو، لغه لوبه مونږ و بایلله. فکر کې په شلوریزه کې به د مجیب الرحمن نه موجودیت تاثیر ولري؟
از ما په فکر سره مون حمزه هو تک لرو د موجب په شبدوم را احساس نشي او په چون کو مون د نورم په اولي تو په چون کې لرو کچره نبی بل اورز نی مون سره نو مون سره بقیس ک لوغاله راغلی یو خطو بچونه به تر سره کی زه خوشاله ال توی چی ک موجب نه قیس لوبدل تل لایو او پر رسال ک لوبدل لایو حمزه خبر کب دی په نیوی بال باندې خطو بچونه تر سره کول شو رو تو بچونه نو او د زمبابوی په وړاندې د تو بچونه تر ډیره خصابت شوی د نو حمزه او تک خبر کب دی موجب لپاره نو د موجب په شبا احساس نشي
که په پنځه ورځې او دوه لوب باندې لګ وغږیږو په لومړی لوب کې تر ډیره انتقاد دا موجود چې ډیر ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او همدا دلیل چې هغه لوب په لوړ توپیر باندې زیمبابوی وګټله. تاسو هم د څه فکر کوئ؟
لوبډله چې کله انتخابي او لوبغاړي ته په تاسو باندې باید لوبډله انتخاب شي. دا چې زمونږ نیوکه تل هم دا چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کې او ځوانان په لوبډله کې واچول شي او موږ د دغه نتیجې وختونه کې نه یو. یعنی په ټوله کې کچېری ځوانان راوستل کیږي نو د سینیئر لوبغاړو او بل خصوص د لوبډل مشر په خوخه دي ځوانان راوستل شي. کچېری لوبډل مشر له ځوانانو راوستلو سره خلاف یا هم هغه خپلې ګټې په دې کې ګوري چې ځوان لوبغاړي د لوبډلې ته په اوس وخت کې رانه شي نو په دې وخت کې د ځوانو لوبغاړو راوستل د پیدې په ځای تاوان ډېر لري. خم مثال د دغه عبدالمالک ځوان لوبغاړی درا وستل امداد اول شاهد را وستل د دې لوب اول پرشر حالات او بل خصوص د بیا نه تشویق چېرې د سینیئر لوبغاړو لوري یا هم دوی ته دا احساس ورکول کېږي چې زموږ لپاره د وروستۍ سیالۍ وستیږي او دا یو چانس لرو نو دا بیا غلط فکر دی، غلطه ستراتیجي ده. لوبډل مشر او د کرکټ بورډ له لوري او لوبغاړو ته په نه کتلو باندې داسې لوبغاړو ته موقع ورکول چې هغوی دې په لوبډله کې نه وي لوبېدلي نو دا د دغه ځوان لوبغاړي له مختلفو ستونزو سره مخامخ کوي. په لومړۍ سیالۍ کې په کار و چې موږ هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې کوم له ډېر وخته په نړیوال کرکټ کې او بالخصوص په سلو رزانیو سیالیو کی اهم پر ٹیسٹ کی پورستے کی منصر اللہ بھی دلی وے نو ابراہیم زدران کسام مخی سیالیو کی لو بھی دلی وغا اما غصی والتیا خو خو دلہ کانفیڈنس زیادو انو لو گاڑی چی منیر را دلی و لو دلی تھا وابد مالکو نو داگوی لپارا والا سیالی وو پا دس لو گاڑی واندے پا دس ویکٹ واندے اگا سیالی وو چی پاگے واندے اشنا واخل اور آیا کاری دل نو کپر تلوشی لہ پخوانی لوبغاړو سره یو شی تقریبا وو لوبې هغه یې مورتیا ونه خودل او دوی مونه خودل خو د دغه ځوانو لپاره دا بهانه ګرځېدلی شي چې دی په چانس مس کو خوونه ځلېدل نو خیر د دې لپاره یو پلان شوی کار او په لومړی ټیسټ لوبه کې دوی لوبې دلو په دې لوبغالي بیا د خپل تیر تو بچون کو نه اخیستل دغه ویک منیجمنت او کمزور مدیریت د لوبډلې خای په دوهم ټیسټ چاله کې لوبغالي د تو وهنه لپاره برابر وو خطو وهنه پکې د لښو خو بیا زموږ ځوان لوبغاړو ته چانس ورنه کول شو نو دا هم د مافي کړي په لوبډل کې دا وی خبره کولې چې وي مختلف هم نه راځي په لوبغاړو باندې پرېشر واچي او راتلونکي کې بیا مینوال او د کرکټ هغه مبصرین د ځانیو کې ونه کې چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي نو په دې دومره چې سیالي کې د زیمبابوی تو په چون کې هم زمونږ د تو په هون کو په سیر باندې خو ځلېدل یعنی لوبغاړي د تو په هون لپاره ډېر ښه برابر وو نو بل سیالي کې بیا ځوانانو ته چانس نه ورکول یا نه لوبول دا د ځوانانو هغه استعدادونو مخترا وستلو پر ځای دا وي مخه ته دیوال جوړول دی وایي ته لا سختې برابر وول دي په ټوله کې په دواړو لوبو کې افغان لوبډل خو خودم رخانه ولا د سمره چې تا مکه د زیمبابوی سره مونږ ډېری سیالي تر سره کړې دي او سره هر لوبغاړي سره زمونږ لوبغاړي بدل بلدو یوازې څو نوی لوبغاړي چې هغه لوبډل تر اوسه ول هغه سره زمونږ ته په هون کې او ته چې هون کې نو بلد نور په ټوله کې باید خپلان برابر شوی وي د والټ سیالي زمونږ وي او دا چې ونه ګټل شوی نو د کمزوري منیجمنت او د لوبډل مشر هغه ناریږي چې باید نه وې کړی هغه باید د دې هیله تو ځم.
یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو تاسو لازادی رادیو نه د لوبل میدان ونی ز خبرونه اوري اوس هم د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی د خپل لوبیز او شخصي ژوند پاړه معلومات درکوي.
نصرت الله عزیزی نو میګم د لوګر ولایت څخه یم او لوبغاړی د وشو یم په خپل اټنا د ټیم ملي یم. یو شل کال کیږي زه ورزش کوم 15 سالانه ومه چې ما ورزش شروع کړی وو د وشو لوب شروع کړی وو وشو مې ډېر خوښیږي وشو سره ډېر مینه لرم او وشو مې شروع کړی دی اوس هم فعلاً ترنا د ټیم ملي د وشو یم. پلارجان مې مشفق راته وکړو ته په خپله خامخا ورزش کوې ورزش کوم ورزش ما راته ویل چې زما ملګری دی استاد سید رحمان یورش نو میږي هلته ته لاړ شه وشو شروع کړه ورزش شروع کړه هغه نوم یې نه وزده چې څه رقم ورزش دی زه ورغلم همالته داخله مې وکړو بیا لاړم دا همالته بیا تروس همالته پاتې یم ورزش کوم. همالته مسابقو کې مې ډېر کړی دی کراچی مسابقو کې مې ډېر کړی دی کراچی پاکستان کې مې کړی دی ایران کې مې کړی دی مسابقو په سلور ورې ایران ته تللی یم دوه ورې درې ورې کراچی پاکستان لاور او شاور ته تللی یم او کویټې ته او په خپله کراچی پاکستان ته تللی یم هلته آسیا مسابقه و انډیا ته تللی یم بنګله دېش ته جنوب آسیا مسابقې و هلته تللی یم قطر ته تللی یم هلته مسابقې و او په خپله نور چینا ته تللی یم شانهای کې هلته مسابقې و جهاني مسابقې هلته و هلته تللی یم نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دي په دا مسابقو کې دستاورد لرم اخه د مسابقو ایران کې ما دوه وارې څلور وارې تللی یم دوه وارې ما ګولډ مډال مې ګټلی دي دوه وارې د سرزر سپینزر مډال مې ګټلی دي ایران مسابقو کې او کراچی کې دوه وارې درې وارې تللی یم څلور وارې هلته دوه وارې د سروزرو مډال لرم یو وارې هلته مسابقه ونه شو بېرته راغلو یو بل وارې لاړو لاور ته بیا مسابقه مې وکړو د سروزر مډال مې راوړلو او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړم هلته مسابقه مې وکړو هلته سروزر مډال مې راوړو والا شخصي ژوند کې دا خالي دا یو کلب داری کلو کوو درته کلب چلو انده کلب لرو یو دوه درې کلب لرم هغه کا چلوم بیا زمنا ناغه نه بیا چې لرم پیدا اولمپیک ټیم ملي لوبغاړی ته د تمرین ورته خیم.
د وښو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدانه ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه پورې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
Mabata sa mare mare sa ne ne na
papa mama re re ta re re ta da da re re mama papa ne ne da da ne ne ta ne ne da da ne ne ta ne ne da da ne ta. Ya me panda zmani lash da khazan last kad. Ya me panda zmani lash da khazan last kad. پند جوانی لاست خزان لاست کن یادت آق با افسانه که اثر نه